دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
د طالبانو د حکومت امنیتی سرچینو تایید کړی چې پاکستان وړ مورز پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوه گزارونه کړی دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیره شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اورلګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو حکومت ویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي چې د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مړي او لسګونه ټپیان ورول شوي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه کیږي. بی بی سی او تلو نیوز ته تیره شپه د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنوی هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خبر کړي. راپورونه وایي چې د خبرو تمرکز به د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ترنګلتیا پر کمولو او د اوسنی اوربند دوام پر لارو چارو وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو د قطر د غونډې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي دوی له قطر د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت او پاکستان پوله ساتو د همدې اونۍ په پیل کې پر پوله خونړۍ جګړه وکړه چې وروسته د سعودي او قطر په منځګړیتوب پای ته ورسېده. په تازه تاوتریخوالي کې د چهارشنبه په ورځ پاکستان پر کابل دوه هوایي ګزارونه وکړل او د غراس په سپین بولدک یو ځل بیا د دواړو لورو پوله ساتي خپلو کې سره ونښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس ولایت کې د یو کس علمي اعدام غندلی دی. دغه دفتر تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر ترک په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي ترک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل اعدام شوی کس قاتل و او د دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بخښنې وروسته قصاص کړل شو. د طالبانو ستر محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوند ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو سره وژلي و. د بشري حقونو بېلابېلې ډلې د طالبانو د محکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي، خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق کړي. او د ریختر په کچه 4.6 درجې زلزلې نن سهار ننګرهار ولایت ولرزوه. د جرمني د زلزلې پېژندنې یو مرکز ولکینو ډسکوري ویلي زلزله په ځایي وخت سهار 4:23 وشوه او مرکز د جلال آباد ښار په ختیځ کې و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د اګست په 1 د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولرزوه چې ډېر زیان د کونړ د 2 ولسوالیو اوسیدونکو ته واړوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې هغې زلزله کې باندې 2200 کسان مړه او نږدې 4000 نور ژوبل شول. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت کې طالب چارواکو منلای چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پر کابل دوه هوایی بریدونه کوي.
سمته زمون پولیس سره ورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات په سم نه کېدل چې کله پولیسو خپل بلسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایی فایرینګ.
نن د افغانستان او پاکستان اوربند پای ته رسیدي. څېړونکي وایي دواړه لوري هڅه کوي چې وی غځوي.
دواړه خواوې د دغه کړکېج د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهېږي، په دې فکر کې چې دا باید کنټرول شي.
پادریس کې پرون یو کس علني اعدام شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دغه علني اعدام غندلی او دغه ډول سزاګانو د درولو غوښتنه کړې. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه د سر راپور ته د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو تایید کړي چې پاکستان وړ مورز پر کابل د بی پیلوټه الوتکې دوه گزارونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان خالد زدران تیره شپه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې یو هوایی برید پر یو هستوګنیز کور او بل هغه پر یو مارکیټ شوی دی. خاغلی زدران وړاندې زیاته کړي
انفجار پک شد سیمه ته زمونږ پولیس چې راورسېدل همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. کور دی همدلته څنګ پورې مکتب هم دی. همدوکم څه کسان زخمیان وو بیرون هم څه کسان زخمیان وو نو وروسته کله چې پایره ورسېدلې اور کنټرول شو پسته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی نو هغلته هم فجار شوی زخمیان وو شهیدان درلودل.
دا بریدونه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین مهال وشول چې ورسره اور لګیدنه هم رامنځته شوه. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د تیلو یو ټانکر چاودلی دی. کابل کې روغتونونو ویلي د چهارشنبه ورځې له بریدونو وروسته ورته پنځه مري او لسګونه ټپیان ورول شوي. فرانس پریس بیا لیکلي د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې له پایله تر اوسه پر پلازمینه کابل څلور هوایي بریدونه شوي. که څه هم تر نن ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند نافذ دی خو پاکستانی چارواکو یې دوام د افغان طالبانو پر ژمنو پورې مشروط بللی. بل لور ته د افغانستان او پاکستان یو شمېر رسنۍ وایي چې نن جمعه به د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي په دوحه کې سره جرګه شي. بی بی سی او تلو نیوز تا تیره شپه د طالبانو د حکومت ځایي سرچینو ویلي چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد دوحه کې د افغان پلاوی مشري کوي. پاکستانی رسنیو هم د خپلو سرچینو په حواله ورته راپورونه خپاره کړي خو معلومه نه ده چې د پاکستانی پلاوی مشري به د چا پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته نافذ شوی اوربند پای ته رسیږي. څېړونکي وایي چې د اوربند غځول د دواړو خواوو افغانستان او پاکستان لپاره مهم دي او دواړه لوري هڅه کوي چې اوربند وساتي. دا چې د اوربند د غځولو امکانات څومره دي او اوربند څنګه نافذ شو او څه وخت پای ته رسیږي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اته څلوېښت ساعته اوربند نن د اکتوبر ولسمه د افغانستان په وخت مازدیګر په پنځه نیمو بجو پای ته رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې موجود وي چې د مقابل لوري لخوا کوم برید ونه شي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د اوربند د اته څلوېښت ساعتونو لپاره نافذ دی. د پاکستان صدر اعظم شاه باز شریف د دې اوربند په جریان کې ویلي دي چې د دایمي اوربند رامنځته کولو لپاره اوس توپ د افغانستان په میدان کې دی. د پاکستان رسنیو له دې ډلې دا نورس پاڼې د راپور له مخې نوموړي د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې خبرداری ورکړی چې که دا اوربند یوازې د وخت اخیستلو لپاره وي موږ به یې ونه منو. هغه دغه شان هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند د منطقې او استوارو غوښتنو پر بنسټ وساتل شي. شاباز شریف ټینګار کړی چې پاکستاني طالبان باید د منځه یوړل شي او هغوی ته اجازه ورنه کړل شي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره وکاروي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا اوربند که څه هم موقتي دی خو کولی شي د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچونو د کمولو او تجارتي خبرو د پیل لپاره فرصت برابر کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز پخوانی مرستیال او اوس یې ارشد همکار حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په شپاړسمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دواړو خواوې د دغه کړکیچ د پراختیا په زیانونو باندې واضح پوهیږي او زما فکر باندې په دې فکر دي چې دا باید کنټرول شي. مګر تر اوسه پورې د ډیپلوماسۍ د لارې د خبرو اترو له لارې داسې څه هڅې نه دي پیل شوي چې دا دي یو دایمي یا مثلا اوږدمهال حل لارې ته پیدا شي.
ځینې سیمه ییز هیوادونه د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ تربند رامنځته کېدو هرکلی کړی او له دواړو خواوو څخه د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په پاړسمه په خپل ایکس پاڼه د خپل ویان د دفتر له لارې په خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موقت اوربند هرکلی او ملاتړ کړی. د دواړو هیوادونو د راغنده خبرو له لارې د حل لارې موندلو چمتووالی یې ستایلی او ټینګار یې کړی چې دا اقدام د دواړو خواوو په ګټه دی او د سیمې په امن او ثبات کې مرسته کوي. دغه شان د فرانس پریس راپور پر بنسټ ایران هم د دې اوربند هرکلی کړی او د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له دې وړاندې هم ځینې عربي هیوادونه لکه سعودي عربستان او قطر له دواړو خواوو غوښتي وو چې د جګړې د شدت مخه ونیسي. شاباز شریف د کابینې په غونډه کې ویلي چې د پاکستان متحد هیوادونه په ځانګړي ډول قطر هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني وضعیت د حل لپاره ونډه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلی چې د سعودي عربستان او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق تار سره تلیفوني خبرې کړې دي. که څه هم په دغو اعلامیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جګړو ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي چې په دغو خبرو کې د سیمې د وضعیت او وروستیو پرمختګونو په اړه بحث شوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې وروسته له هغې رامنځته شوې چې طالبانو د اکتوبر په پیل کې پاکستان د کابل د هوایي حریم په نقص او د پکتیکا په یو سیمه ییز بازار په هوایي بریدونو تورن کړ. وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني پوستو پراخ بریدونه کړي او دغه بریدونه یې انتقامي وبلل. وروسته طالب ځواکونو په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، کونړ، کندهار او پکتیکا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې او دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو یې دعوې وکړې. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر روغتیا رئیس کریم الله زبیر اغا د پنجشنبې په ورځ اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې نښتو تر اوربند مخکې څلوېښت ملکي وګړي وشلي او یو سل اویا نور یې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي دي.
د سنا کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اته څلوېښت ساعته اوربند وروستۍ ورځ ده. دغه اوربند په ځایي وخت پنځه نیمې بجې پای ته رسیږي، خو معلومه نه ده چې وبه غځول شي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی چې د چهارشنبې په ورځ پر کابل باندې پاکستان دوه هوایي ګزارونه کړي دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي
انفجار پک شد، سیمه ته زمونږ پولیس را ورسېدل. همدغه کور کې انفجار شو. لومړني معلومات خو سم نه کېدل چې کله پولیسو خپله بررسي ترسره کړه معلومه شوه چې دا د هوایي فایرینګ و چې همدغه کور باندې لګېدلی دی. کور دی همدلته پڅنګ پورې مکتب هم دی. همدې کوم څه کسان زخمیان وو، بیرون هم څه کسان زخمیان وو. نو وروسته کله چې پیره ورسېدلې اور کنټرول شو، پسته معلومه شوه چې همدغه هم هوایي بمبار دی چې دلته شوی. نو هغلته هم زیات زخمیان او شهیدان درلودل.
تر اوسه پاکستانی لوري په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د چهارشنبې ورځې بریدونه د دوی لخوا شوي او کنه. او دا هم جوته نه ده چې هدف یې څوک وو. د همدې اونۍ البته په پایل کې، د تیر اونۍ په پای کې هم پاکستان پر کابل باندې هوایي بریدونه وکړل. هغه مهال ویل چې د برید هدف د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسید دی، خو وروسته بیا خپل مسید ویل چې دای روغ رمټه او په قبایلي سیمه کې دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک په بادغیس کې علني اعدام غندلی دی. دغه اعدام پرون ترسره شو. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته په ویل،
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیډیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د دای د مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بد ورکولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نه کړه. ازادي راډیو د اعدام شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالی نشوه. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبې د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپله ایکس پاڼه خپره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قلین او ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعه نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه،
من حضور داشتم، در پنجره رفته بودم،
زه هلته و مرحله و ډیر خلک راغلي و تمرکل کورنۍ هم بچا چې داسې وخت نه پوهې کوم چې مشهور شوې سره یې څه اړیکه درلوده خو درې ډزې پرې وشوې او د شاخوا
پرې وشوې. د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې چې په ایکس باندې خبره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعي او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې په ټکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي کله چې اصول د محاکمې مراعات نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریز کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام مزار کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پېښې په کلکه غندلې وې. دوی د مو نورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا ملي وجه په مصر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بېزلي واکمنېدو وروسته په عام مصر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په زړه پورې مسلې لرو. هغه دا چې د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ پرون ولمانځل سو، دا چې په افغانستان کې کلیوالي ښځې څو شپې ورځې ګالي. په دې اړه درته وروسته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې د خوړو ورځ سږکال داسې مهال راورسېده چې په افغانستان کې خلک وایي چې کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په افغانستان کې د خوړو د کمۍ او قحطۍ په اړه اندېښنې ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
نفر فامیل نه میرسه
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی سے کورنۍ مشری کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای نسی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دواله کو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
درې لونې او پنځه زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي. دومره پتنګ راغلی یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري.
بس دا تر تلوس دا اولادونه نووس یا پندوس په دراسمی خاطر د کارکړ باغ باندې مختلف گزارته.
په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسېدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړې او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
متعدد
بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کېږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي له دې ستونزو سره مخ کېږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمېدل هغه نور لاملونه ګڼل کېږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلۍ او بیکاری لوړې کچې ته رسولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو د افغانستان کلیوالو سیمو ته پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې کلیوالي میرمنې وایي چې له اقتصادي پلوه ښه ورځ نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو چې زما همکاري چمتو کړی.
وایي څلورې بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خونه میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دا خو اقتصاد سره ډېر زه په دې بېخې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزو سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور بچنو هم اما تاسو هم شو په معلوماته چې رانی به خبره ده نو دا موږ شرطي مریض دی راته
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بیازلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز اند سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدانو یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی،
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وارده کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالي ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت لخوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د آزادی میلمه دغه پرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ملمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پخپل ځان راو پیژنه محمد یونس مومن څوک د چیرې زیږیدلې لومړنی د کړی سانوی او لوړ د کړی چیرې کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سب تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلې دي. ابتدائی ذکری میں لمبئی فاضل کنداری شوہمزی کی عرست رکھے گئے پذرغن ابتدائی کے درختہ مسلم پر پری داختم عرست احمد شاہ بابا لیسے سخا یا احمد شاہ بابا لیسے سخا چہل تک لزم کی شرائط خراب ہو گیا اور اس سے دراغ اور سے دال بیرن جیسے تخا پر غصو ہے میں البتہ دا سیوی ہے دا امتحانو سے خور اس پر چھ دو کال ما دا سیوی امتحانو رو کری بھی دا آل بیرن جیسے تخا پا جالا سوش پوش پیتا کال کی پر غصو ہوں جالا سوش پوش پیتا کال کی زا پیار عالم دا جلال آباد پا ہون تون تا دا زراد پا ہون تا دا اقتصادی پلان گزاری څنګه ته کامیاب سوې ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا هغه ورسته بیا ورسته د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخرو کې مالته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د احتیاجي د مسؤلیت ما درلودې ورسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودې او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومن چې په کندهار کې و سات پروشي مومن دا زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی یم او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړلي دي او زحمتونه مو کښلي دي که زما ورونه وو او که زما مرحوم پلار الله پاک دې غرکې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکړم په دغه اوس چې تاسو وویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کېږي. تاسو وویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه، او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه ستاسو هغه د زده کړې سویه لوړه وه؟
دو شان چې ډېر ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړې مسؤل یاو، د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې څه کې هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سویا چې و درد زموږ پر سیمپو باندې لښکته نه بده دی مشوره هغه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان کان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و للم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زما په درغنې ته کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری په سم کې او یوازې زو مچ زما په ټول هم سم کې نو اوس ما ځای اوري شي دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به چې تم سم ته خموش پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه یو چې زما یو مدیره صاحب وخت ته د غره کې رحمت وګورئ محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامت خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنی خوند کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته تقریبا زما تا کوم غالبی چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما د غو چې البته شرایط ډیر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شون شون دی پر مخ مخ باندې البته موږ کور وو د فضل کندری شون دی په داسې کې کې چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن در چوک تورته چې دا شون دی واقع دی چې دا یو ډیر مشهور شون زموږ کور دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویلې چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې موږ تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زور لسته چرله جرلسه وشته ته کال کې جنگ څه څه د کورنۍ موضوع دا و چې حالت موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی چې لږ مریض دی الله پاک دې زیات ورکړي چې په خاده خوست والی چې هغه محل ته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا د غره کړو ته ولرم پیښور ته پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار سره مچون دا جنګونه هلته ډیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړې کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو بیا د کندهار پرلو
به څه وشو چې
درا زما زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته ته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په لاره کې پیښ نه کړو بیا مې ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا مې درس پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې
تر لاسه بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دې اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای
شي ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه ده کوم یو بل ته وی چې دا کار وکړي هغه چا کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دي چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی ده دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دي هغه تقریبا دا اوسم دریسه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوه کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر یال الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق په اتحاد کې ژوند دي زموږ راګان کې دي که درته هم چې زموږ راګان زموږ تر زمون هم سماتې عزت کې او زموږ زمون درما په خپل ورونه عزت کې نو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکت مې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې زه تاسو ته یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډېر او د صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دي او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سېکټور یا خصوصي سېکټور، خصوصي سېکټور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره دې ته خصوصي سېکټور وایي.
د خصوصي سېکټور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع او د ټولو خلکو خصوصي تور وط باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو. او زموږ تقریبا 5000 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار، مایل صاحب محترم، احمد یار صاحب، دا ټول موږ دې ته وجوړېدلو د تخصصي کور مشران چې ودارال لاړل. موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د پانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارت په همکاري باندې سره خلاص کړل. او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروژې ده د پدیوت باندې دی چې باید پورته شي د اکازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیت کاروخته او په کاروبار په دي شان اخته ولي خصوصي په پدیوت باندې دی چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او تلترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی رسي. بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد دي زه جناب ساتي سازمان ملګری دی موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 تپات یا 14 تپات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایفسټایل شرکت په خاطر خدمت نورو ته مومند ګروپ ته کندهار د ژوند ټول افغانستان تجارانو ته وته انګل کومکه وکړي. دغه اوس په کونړ کې زلزلې وسوره، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سېکټور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا خصوصي سېکټور رول د خصوصي سېکټور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سېکټور لپاره ښه زمينه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سېکټور او ډیره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سېکټور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سېکټور ستنې پیاوړې شول سي. او دا چې په لاندې کچې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې ځړې اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به وولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو. او هر اوس پر سوو سوو کنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا $50 په یونین سل ډالر تللي، موږ ته د صفه باندې راتللي په $200 یا $400 چې دا کار په تیرو څلورو کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو. او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم حجم الله برادر خو صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بندې سولې. دا هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا 30 فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي. او دا حقیقت ته ولې اوس تقریبا خصوصي پورته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سېکټور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې باندې سوداګري په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چې د افغانستان په خصوصي سېکټور چې دی یو بهپري خصوصي سېکټور په توګه او د غیر دولتي سېکټور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو په زغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ. خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه ګذاري کوي او سرمایه ګذاري کوي. د سرمایه ګذاري کې ولې موږ دې ته هم پېسلام ضرورت لرو چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات او وروسته 1 میلیارډ ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای چې د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډېره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشتوالی هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې کوم څه ده دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په باره کې تر اوسه پورې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی ده؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده. ولی بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج فور ول مشران دا وکول سوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو پیسې یا د افغانستان توس اوس پرال چې څو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په پای کې تلویر در ډالر دلو دی او د میشه 200 د ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړه له اوس هغه چې دی ګولي او وسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو. د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمندول. دا به وکولی شي کدا مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي. یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولید چې مثلا په څه رسوایی باندې بدل شو. کراشو اوس تاسو وایئ چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی کې به اعتمادي څلکا د دغه به اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کې او کوشش کوي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې ورسو تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو
بلې
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د مالیات پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې هڅه نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. پدیر میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کی روش تل ورن تل ګور ده سالنګ لار یو شری چې جوړ سوی چکا چکا دریات میشه یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی څنګه نو په دې خاطر د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د چې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي ماته داسې خلک راولي چې په خوا محصول به مشکلات کې درلود موږ اوس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
په دغه اعتماد اوس حاصل شوی دی بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا اووه ساعته اتلس ساعته کې رسېدم اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر بېغمه تقریبا په اووه ساعته کې اووه نیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړې رسېدلی شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پیش تګ وکړي موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل شاکته چې وګوري ډیر بنجلارې خلاص دي ارزو مو ته چې نورې بنجلارې هم باید خلاص دي ټول خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دی موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح لپاره لاړ شي نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت کې دوغو پلار کی کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شته نو افغانستان هم قرار قرار خپل مسیر ته کې وي موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشوره وکړو
مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي کړه شو د ښځو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به څنګه ولرئ چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې ته عزت ورکړل سید کې هغه د غلوې په ظلم مسد دی په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناست په چې په ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعن چې سړی افتخار پکې په داسې خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها په خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجارت و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در یو میلیون شته یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در یو میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته د شته د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاط خطر به کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې 43 میلیونه نفوس لري. کچېری خارجان باندې دلته سرمایه‌ګذاري کوي، آیا موږ بل څه ترځنه کړو؟ موږ به کوشش کوو د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا به امریکا سره جوړوي یا به خارجان سره جوړوي. دا خپل د افغانانو نوښتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکې ولې یا د کول پدې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکولای شو چې په نوموږ په داسې کو افغانستان د رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو توکه یو ما تا یو تجیم او باوارم نوزه بداشت نکن چیزه بدای پرزان نیستم که زم حریک نستم او لان نستم تا پو تلاش وانکم نو زن نستم که واری نوزه با خپل زن تنگه در یو زای پرسونه دا مهم خبر داده چی مول باید کار وکو او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که وغاریش دا پانستان دا اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خپل دا مشروع گتو پا خطر بانی پا پانستان اکثر میم داری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غواړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوي سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا ویل دي. کله ان شاء الله رښتیا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی. د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیره فابریکې دي. د برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښمه چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټوګه هغه ته وایي سلسل کانچنر رزل کان چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سکراچي ورته یا په کندهار کې ریډو ته هغه پر ریډي باندې شربت خپتول اوس د کوک نوم په ټولو دنیا کې ستا او توکو به کوک هیڅ ډوډۍ نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور واقع دا ولري هیڅوک هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسته پر شا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو. نوریاس نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک کوي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان یې پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره کړو تر وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
ځان په غم دې پوه نه کړو داسې دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نامو یار کی دخ پل وجود دا پر حرونو نامو یار کی پس دولنو پی